The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دے نن د نهی یا سشنبی ورز د کال 2000 د نومبر د میاشتې سلی رشته منیټه دا په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تز نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په جنیوا کې د افغانستان په اړه د کانفرنس په سن کې د ګولیا دوشنبه په ورځ درې مهمې غونډې وشوې چې په هغوی کې د افغان حکومت مشرانو د تشدد په کمیدو، سوله ټینګېدو، د اقتصاد په پرمختګ، له کرپشن یا فساد سره په مبارزې او د سیمې په کچه د تجارتي تعلقاتو په پراختیا ټینګار وکړ. بلخوا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په بهرنیو چارو کې خپل نږدې سلاکار انتونی بلنکن په خپلې نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. او د پاکستان مرکزی حکومت د کرونا وایرس د خورېدو لیرې د زیارت یا پنجشنبې د ورځې نه د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی دی. خو د شخصي سکولونو اتحاد مشران وایي چې دوی د مرکزی حکومت لخوا دغه پریکړه نه مني او دا چې پر ضد به یې احتجاجونه کوي. سرټکی تاسو واوریدل. وزو د خبرونو تفصیل ده. په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نن ورځې کانفرنس په درشل کې د ګولیا دوشنبه په ورځ درې مهمې غونډې وشوې چې په هغوی کې د افغان حکومت مشرانو د تشدد په کمیدو، سوله ټینګېدو، د اقتصاد په پرمختګ، له کرپشن یا فساد سره په مبارزې او د سیمې په کچه د تجارتي تعلقاتو په پراختیا ټینګار وکړ. د سیما اتصال په اړه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړه او د تجارتي لارو له اړخې د افغانستان اهمیت رابرسیره کړ. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل، خوشاله یو چې اوس افغانستان ته له فرصتونو څخه د ډک لرید په توګه کتل کیږي او نه چې د ګواښ. او په یو بل خبر کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په بهرنیو چارو کې خپل نږدې سلاکار انتونی بلنکن په خپلې نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. 50 کلن بلنکن د امریکا د بهرنیو چارو په برخه کې د 2 لسیزو راهیسې د مهمو فیصلو برخه پاتې شوی. ښاغلی بلنکن د لومړي ځل لپاره د پخواني ولسمشر بل کلنټن په دوره کې خدمت کړی او بیا وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال او ملي امنیت د سلاکار د مرستیال په توګه د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې کار کړی. کله چې پخوانی ریپبلیکن ولسمشر جارج ډبلیو بوش په واک کې و، نو بلنکن په سینټ کې د بهرنیو چارو په کمیټۍ کې د ډیموکریټانو مشر و. بل رختا صدر ټرمپ تر اوسه هم خپل ماتې نه ده منلې او اوس هم د بریا ادعا کوي. که څه هم بایدن د غیر رسمي پایلو له مخې د ټرمپ د 232 په وړاندې 306 انتخابي رای ګټلې دي. او د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو سازمان مشران وایي چې دوی د مرکزی حکومت لخوا د سکولونو بندولو پریکړه نه مني او دا چې دغه پریکړې پر ضد به دوی راوځي او احتجاجونه وکوي. د دغه اتحاد مشران وایي د دې نه وړاندې هم 6 میاشتې تعلیمي ادارې تړلې پاتې وي او دې سره استادان مالي ستونزو سره مخ شوي دي. خو اوس یو ځل بیا دغه اعلان سره به د دوی مشکل نور هم زیات شي. یاره دیوی مرکزی حکومت د کرونا وایرس د خورېدو لیرې د زیارت یا پنجشنبې د ورځې نه د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی دی. او په یو بل خبر کې سیو د چلډرن نومې نړیوالې ادارې ویلي، په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د جنگ له امله هر ورځ اوسطاً 15 ماشومان یا جوبل او یا وجل شوي دي، چې په سبب یې افغانستان د ماشومانو دپاره د نړۍ 12 خطرناک ملک دی. د افغانستان په جنگ کې ماشومانو ته د زیان په اړه سیو د چلډرن دغه خبرې د ګولیا دوشنبه په ورځ شایع شوی رپورټ کې کړې دي. د ادارې رپورټ په داسې حال کې شایع شوی چې په جنیوا کې افغانستان سره د مرسته کوونکو ملکونو او ادارې غونډه کیږي. سیو د چلډرن وویل، د 2015 نه تر د 2019 کال پورې په افغانستان کې لږ تر لږه 6500 ماشومان وجل شوي او یا زخمیان شوي دي. د سیو د چلډرن رپورټ وایي، د 2018 او د 2019 ترمنځ په 2 کلونو کې په 300 سکولونو حمله شوې دي چې په کې لږ تر لږه 410 ماشومان او شاګردان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ادارې په نړیوالو مرستندویا ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د ماشومانو او په خصوصي توګه د جنکو تعلیم دپاره او د نورو کمزورو طبقو سره د مالی امداد زیات کړي. په افغانستان کې سیو د چلډرن مشر کریس نیامندی وویل په افغانستان کې د هغه مور او پلار دا ویروي چې ماشومان به نن په ځانمرګي برید یا هوایی حمله کې وژل شي. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په افغانستان کې 3.5% ماشومان چې قریبا نیمایي پکې د پرایمری سکول د عمر دي د سکولونو نه بهر دي او د جنکو 8% برخه سکولونو ته نه ځي. نمیامندی اویل کرونا وایرس د افغان ماشومانو د پاره حالات لا نور هم خراب کړي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور. په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نن ورځې کانفرنس په درشل کې د ګل یا دوشنبه په ورځ درې مهمې غونډې وشوې چې په هغه کې د افغان حکومت مشرانو د تشدد په کمیدو، سوله ټینګېدو، د اقتصاد په پرمختګ، له کرپشن یا فساد سره په مبارزې او د سیمې په کچه د تجارتي تعلقاتو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار محمد علمگیر خان وړاندې کوي.
په جنیوا کې د افغانستان په اړه د سبانیر ورځې کانفرنس په چوکاټ کې د ګل دوشنبه پر ورځ درې مهمې غونډې وشوې چې په هغه کې د افغان حکومت مشرانو د تشدد په کمیدو، د امن قیام، د اقتصاد پرمختګ، له کرپشن خلاف مبارزې او د سیمې په کچا د تجارتي تعلقاتو غځولو باندې ټینګار وکړو. دا غونډه به په سویټزرلینډ کې کېدل. خو د کرونا وبا له امله دا مهال د ویډیو لینک تلار ترسره کیږي. په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس لارې وینا وکړه او د تجارتي لارو له اړخه افغانستان اهمیت را برسېره کړو. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل په دې خوشاله دي چې اوس افغانستان ته لډیرو موکو والا هیواد پسترګمانی کتلی کیږي، نه چې د ګواخ پسترګا. خو بل اړخ ته په جنیوا کې نړیوال غونډې ته په خبرو کې د افغان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر په دې باندې ټینګار وکړ چې د سولې د روانو کوششونو نتیجه باید په افغانستان کې د تشدد کمیدل وي. هغه دا یادونه وکړه چې افغان حکومت زرګونه بندیان له جیلونو څخه آزاد کړل، مګر طالبان بیا هم تشدد سیوا کړی دی. همدارنګه له طالبانو سره د افغانستان د ریاستی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وویل چې کو د بشري حقوقو او د تیرو کلونو په ترس کې د لاس تراوړنو لساتنې ډاډ ورنکړي شي نو تلپاتې صلح به ممکن نه وي. د مسلو ترڅنګ د جنیوا په غونډه کې د ګل دوشنبه پر ورځ د خزو د حقونو یادونه هم وشو او په دې برخه کې د افغان صدر میرمن رولا غنی وویل افغاني میرمنې لړنړیوالې ټولنې تمه لري چې د افغانانو په مشره او ملکیت د سولې له بهیره په صادقانه توګه ملاتړ وکړي او د جمهوریت ارزښتونو او د بشري او مدني حقونو په برخه کې پر خپل ژمنو باندې ولاړو سي. د ترڅنګ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنري میشل بشلټ هم وویل چې د افغانستان د سولې په عمل کې باید خزو ته سم ونده ورکړي شي. هغه د خزو د حقوقو د ساتنې کلک ملاتړ وکړو. تاکل شوې ده چې سبا د نهه یا د سه شنبه پر ورځ به د اویا ملکونو وزیران او نړیوالو بشري تنظیمونو مشران آنلاین غونډې د لارې په جنیوا کانفرنس کې د افغانستان د ترقیاتي منصوبو د حفاظت لپاره په بلیون ډالر مرستې اعلان کړي. د دې غونډې قربتوب د ملګرو ملتونو، فنلند او افغانستان چارواکو په غاړه اغستي. د جنیوا په کانفرنس کې بعض ځینې چارواکي د آنلاین لارې هم برخه واخلي او تمه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتارس به هم کانفرنس ته هم په دې لار وینا وکړي.
د ډیو ریډیو خبري خبرونه لا دوام لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په بهرنیو چارو کې خپل نږدې سلاکار انتونی بلینکن په خپل نوي اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. 55 کلن بلینکن د لومړي ځل لپاره د پخوانی ولسمشر بل کلینټن په دوره کې خدمت کړي او بیا وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال او ملي امنیت د سلاکار د مرستیال په توګه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې کار کړی. کله چې پخوانی ریپبلیکن ولسمشر جارج ډبلیو بوش په واک و، نو بلینکن په سینټ کې د بهرنیو چارو په کمیټۍ کې د ډیموکریټانو مشر و. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د همکار رحمان بونیری په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا منتخب صدر جو بایدن په بهرنیو چارو کې خپل نږدې سلاکار انټونی بلینکن په خپل نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول دي. 55 کلن بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو په برخه کې د دوه لسیزو راهیسې سکوټي فیصلې کړې دي. بایدن پلان لري چې د جنوري په 6 نیټه له پرانستې وروسته د ټرمپ سیاستونه بدل کړي، لکه د پیرس د آب و هوا یا کلایمټ چینج له تړون سره بیرته یوځای شي، د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه وتل ودروي او هڅه به وکړي د ایران په اټومي تړون کې له نورو هیوادونو سره یوځای شي. بلینکن د لومړي ځل لپاره د پخوانی صدر بل کلینټن په دوره کې خدمت کړي او بیا وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال او ملي امنیت د سلاکار د مرستیال په توګه د پخوانی صدر باراک اوباما په اداره کې پاتې شوی دی. کله چې پخوانی ریپبلیکن صدر جارج ډبلیو بوش په واک کې و، نو بلینکن په سینټ کې د بهرنیو چارو په کمیټې کې د ډیموکراټانو مشر و. د بلینکن تر څنګ چې بایدن د سینټ لخوا د تایید رای واخلي، د بایدن انتقالي چارواکو خبري رسنیو ته ویلي دي چې د بهرنیو چارو دوه نور پخوانی کارکونکي جیک سلیوان د ملي امنیت د سلاکار او لنډا تھامس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه نومول دي. صدر ټرمپ تر اوسه هم خپله ماتې نه ده منلې او اوس هم د بریا ادعا کوي، که څه هم بایدن د غیر رسمي نتیجو له مخې د ټرمپ د 222 په وړاندې 306 انتخابي رای ګټلې دي. په امریکا کې صدر د انتخابي رای د شمیر له پلوه ټاکل کیږي چې باید لږ تر لږه 200 انتخابي رای وګټي، نو د ټولو مجموعي رایو یا پاپولر ووټ له مخې که څه هم بایدن په هغو کې هم له ټرمپ څخه 6 بلیونه رای مخکې دي. د ټاکنو په اړه د ټرمپ حقوقي جګړې که څه هم تر اوسه هغه ته کومه ګټه نه ده اړولې او شاوخوا 6 حقوقي دعوی یا یې بللي او یا یې دعوی بیرته اخیستې دي. ټرمپ نورې حقوقي دعوی مخې ته وړي او د هغو په اړه اپیل کوي چې بایللې دي. په جورجیا کې وروسته له هغې چې رای دوباره وشمیرل شوې، د جمعې په ورځ په کې بایدن بالاخره ګټونکی اعلان شو او تمه ده دې ورته د میشیګن او ویسکانسن کې هم وروستۍ بریالۍ ګټونکی د ګولیا دوشنبه په ورځ اعلان شي. خو د ټرمپ کمپین په جورجیا کې یو ځل بیا د رای شمیرل غوښتي دي. که څه هم په حقوقي برخه کې په ځانګړې توګه څه نه دي ترلاسه کړي، خو ټرمپ تر اوسه هم خپلې ادارې ته د اجازه نه ده ورکړې چې د بایدن له انتقالي دفتر سره همکاري وکړي.
صف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د پاکستان او د امریکې په آینده تعلقاتو د امریکې د یو نامتو لیکوال او دانشور د مایکل کوګلمن یو تفصیلي تجزیاتي لیک خور شوی دی. د لیک سرخط ته د امریکې نقطه نظر مایکل کوګلمن د خپل تحریر په شروع کې لیکي چې د جو بایدن په دور کې د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو د څرنګوالي په حق لکه تپوس شي، نو جواب یې دا کتاب تقریبا زاړه په زاړه وی دی. لیکي به شکا چې د جو بایدن او د صدر ټرمپ خپلو کې په ډیرو معاملو اتفاق نه راځي، خو د پاکستان معاملې کې یو داسې د خصوصي حیثیت معاملې ده چې د دواړو مشرانو خیالات کې یو شان دي. د صدر ټرمپ په شان د صدر بایدن د پاره به هم د پاکستان په حواله د امریکای په ترجیحاتو کې افغانستان کې د امن په خبرو اترو کې د پاکستان د لاس امداد کولو او پاکستان کې دننه د ترهګرو د اډو رانولو خبري د هر سنه بالا وی مایکل کوگلمن خپل مضمون کې زیاتای چې د امریکای او د پاکستان ترمنځ د بلګرتیا پیدا کولو په محرکاتو کې باندې د افغانستان امن خبرې اترې دوارخیز تجارت او د ترهګرۍ خلاف د جنگ ځینی شریک مرامونه زاړه پزاړی وی په دې لړ کې و د امریکای او د چین ترمنځ د موجوده رقابت او د امریکای او د هندستان ترمنځ د ملګرتیا حقیقتونه په خپل ځای وی خو پالیسۍ کې د تسلسل ساتلو د توقعاتو باوجود د بایدن په دور کې د پاکستان او د امریکای د تعلقاتو د یو نوی دور شروع کېدو قوي امکانات شته دي او د دې بنیادی وجبا پاکستان سره د امریکای په تعلقاتو کې د جو بایدن ذاتی تجربه او د جو بایدن فراخ خارجه پالیسی وی مایکل کوگلمن دان کی چاپ شوی خپل مضمون کی زیاتی چې د امریکای یو صدر هم د صدارت په منصب د کېناستو په وخت د پاکستان په باب له دومره خبردار او د دومره زیاتو معلوماتو خاوند نه دی پاتې شوی لکه څومره چې جو بایدن دی جو بایدن په خپل دور کې د پاکستان په حق لا د امریکای د قانون جوړونکې بانی پارلیماني ممبر پات شوی دی د پاکستان یو شمیر دورې کړې دي د پاکستان پولیسي او فوجي مشرانو سره جوړ تعلقات جوړ کړې دي او د تاریخ د تازه دور د بهترینو او د بدترینو ورځو نیخ په نیغه تجربه شوی ده د پاکستان ته دومره ورنږدې شوی وو چې د پاکستان حکمرانانو ورلا هلالي پاکستان تمغه هم ورکا مضمون نگار مایکل کوگلمن خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د پخوانی صدر جارج ایچ ډبلیو بوش نه پس به جو بایدن د پالیسو جوړولو لحاظ سره د امریکای یو ډیر زیرک او ویښ صدر ثابتېږي دی به یقینا چې یو داسې خارجه پالیسي اختیاري چې د صدر ټرمپ بالکل اپوټه به وي دی به خپل ټول پام د امریکای د مشرۍ د حیثیت بحال کولو او د جمهوریت او د بشري حقونو راژوندي کولو ته راګرځي د دې ممکنه سوچ او پالیسو تر مخې د جو بایدن په دور صدارت کې د امریکای او پاکستان د تعلقاتو د ډیر زیات خوږېدو روښانه امکانات شته خو دا ویره هم چې دا تعلقات نور زیات خرابېده هم شي د افغانستان په باب له موجوده پر امید او حالاتو کې به امریکا او پاکستان دواړه افغانستان کې د امن راوستو په لور خپل مزل جاری ساتي پاکستان به خپل خاور د ترهګرو د اډو په ورانولو کې خپل نور پر مختخ کار کوي او د امریکای او پاکستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت به نور سیوا کیږي بایدن د هغه اهم دفاعي خبرو اترو په ځینو برخو بیا بحث شروع کولی شي کمی چې د اوباما په دور کې شروع شوی وي جو بایدن به پاکستان سره د پخوانو غوغو تعلقاتو له سببه د اثرناکې او مطلبي سفارتکارۍ شروع کولو هم جوګوي د جو بایدن په دور صدارت کې به د امریکای او د پاکستان ترمنځ د امیدونو او د توقعاتو ماحول لازمن چې قائمیږي او په تعلقاتو کې د امریکای له طرفه دا کوګواله به تر هغې پورې ورځ تر ورځ زیاتیږي د امره افغانستان کې د امن راوستو په حالو دلو کې زړپورې پرمختګ نوي شوی او که د افغانستان په امن عمل کې خندان راولار شول او د امریکای دا یقین شو چې د دې خندانو راپورته کول ذمہوار پاکستان دی نو بیا به د پاکستان او د امریکای خپلو کې تعلقات ترخیږي دین علاوه د امریکای او د هندستان ترمنځ د ورځ په زیاتی خوږیدونکو تعلقاتو له سببه به امریکا د کشمیر په سر په هندستان خپل اعتراضونه راکمي او پاکستان نه به خپل خاور د هندستان د مخالفت ترهګرو ګوندونو د وغلو مطالبه له زور ورکړي ممکن ده چې دغه وخت د امریکای له طرفه پاکستان نه د اوباما د دور د ډو مور خبري بیا شروع شي مایکل کوگلمن د پاکستان په ډان اخبار کې د چاپ شوی خپل تجزیاتي لیک په اخر کې لیکلي دي چې د پاکستان په باب له دروغ او د خنیت لرلو باوجود جو بایدن با خیال نه دی چې پاکستان له سلوی غوسه وکړي دی به د صدر په منصب د کېناستونه پس د پاکستان د فوج او د مخبره د ادارې مشرانو سره د تنلارو خلاف د پاکستان د راپورته کولو په لړ کې سخت خبرو اترو تکینی جو بایدن تل پاکستان ته د افغان طالبانو د سرپرست په نظر کتلی دي کله چې خاغلی بایدن پخوانی افغان صدر حامد کرزی ته دا وی چې پاکستان ورته د افغانستان نه 50 چند زیات اهم ښکاری نو بایدن دا خبره د پاکستان په صفت کې نه وکړي بلکې د هغې خطرې سنگینوالي ته اشاره کړې وه کومه چې امریکای ته د پاکستان له طرفه د پاکستان د خطرناک سیاست د مبینه ترهګرۍ د ایټی وی وسلو او افغانستان افغانستان کې د مسلو جوړولو د پالیسونه پیښه ده
تاسو ډیو رادیو ته وګورئ په پاکستان کې مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ډلې مشر شهباز شریف د مور او د حمزه شهباز شریف دنیا په جنازه کې د ګډون لپاره په سمدستي توګه د خوشی کړې شي. بل پلوتا د پنجاب حکومت ترجمانی فردوس عاشق اوان ویلی چې د جیل د قوانینو تر مخه د جنازې د نیټې د اعلان څخه وړاندې بندي نشي خوشی کولې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبريالي رابعه پیر په دې رپورت کې واوري.
مسلم لیگ نواز ډلی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ډلی صدر شهباز شریف را مور او حمزه شهباز را انا په جنازه کې د ګډون د پاره دی په سمدستي توګه په پیرول خوشی کړي سي. بل پلوته د پنجاب حکومت ته بیان دی فردوس عاشق اوان وینا ده چې د جنازې د نیټې د اعلان څخه وړاندې د جیل د قانون تر مخه یو بندي نسی خوشی کولې. شهباز شریف او حمزه شهباز چې دا وخت د لاهور کوټ لکبت جیل کې بنديان دي په پیرول ته خوشی کولو خواست. مسلم لیگ نواز ڈلی ڈپٹی سیکرٹری اتاولا تارن لاڑخا د لاہور ڈپٹی کمشنر ته جمع کړی سوی وو چې پکې د دوو ونی د پیرول خاص سوی وو. د ڈلی مشر رانا ثنا الله وایم
بدترین ظلم کو فیس کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت اس قدر یعنی انسانی احساس سے آ رہی ہے.
شریف کورنی دا وقت دا بدترین ظلم سرا مخدم حسنی حکومت تا شریف ورونو مور دا مرگ دا خبر راتلو فرستا ہم شہباز شریف او حمزہ شہباز پا فیرول تر وسن دی خوشی کریم دی غشتانا کڑی چی دا مشاران دی پا سمدستی توگا دا دو ونی دا پارا خوشی کری سیم. بل پلو تا دا پنجاب حکومت ویان دا فردوس عاشق اوان وائی
جو جیل مینول اور قوانین ہیں پیرول پہ رہائی کے بڑے واضح ہیں. جب تک کسی کے جنازے کا اعلان نہیں ہوتا اس سے پہلے کوئی بھی قیدی جو ہے اس کو جیل کے مینول کے مطابق رہائی نہیں ملتی.
دا پیرول پہ اڑا دا جیل قوانین دیر واضح دیم تر سوچی دا جنازے اعلان نبی سوی بندی نسی خوشی کے دیم. دا شریف رونو دا مور دا مڑے خاوری تا سوارو دا نیٹے دا اعلان ورستا با پا دی اڑا چاروا کی چپ ریکڑا کولی سیم. دا نواز شریف او شہباز شریف مور شمی مختر تیر ورس پا لندن کی پا حق رسی دلی وان. دا دوی دا کورنی تر مخا دا حقی مڑی با پاکستان کی خپل کورنی کبرستان کی خاورو تسپارل کیشیم. دا دوی مشر زوی او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم دا وخت په لندن کې دیم. پر دوی په پاکستان کې د بډو رشوتونو تور دی او حکومت اعلان کړی چې هوا تبیرا ولی. خو مریم نواز د نواز شریف ته نیولو د ویرې له سبب د پلار څخه هوا ته د نه راتلو خواست کړی دیم. نواز شریف او شهباز شریف د پخوانی امیر پرویز مشرف په دور کې کال 2004 کې د ویل وزنامې لاندې د هوا څخه بهر کېدو له سبب د پلار په جنازه کې هم ګډون نو کړی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو سازمان مشران وایي چې دوی د مرکزی حکومت لخوا د سکولونو بندولو پریکړه نه مني او دا چې دغه پریکړې پر ضد به دوی راوځي او احتجاجونه وکوي. د دغه اتحاد مشران وایي د دې نه وړاندې هم شپږ میاشتې تعلیمي ادارې تړلې پاتې وي او دې سره استادان مالی ستونزو سره مخ شوي دي. خو اوس یو ځل بیا دغه اعلان سره به د دوی مشکل نور هم زیات شي. په دې اړه باندې درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبريال فرید شنوارې وړاندې کوي.
د پاکستان شخصي سکولونو اتحادیه مشرانو د ګل پورز د مرکزی حکومت د تعلیمي ادارو بندولو پریکړې غندنه کړي او ویلي دي دوی به د دغه فیصلې پر ضد احتجاج پیلوي. د پاکستان شخصي تعلیمي ادارو اتحادي مشر نظر حسین خبريالانو ته وویل د کورونا وایرس احتیاطي ګامونو باندې ټولو نه زیات په شخصي تعلیمي ادارو کې عمل روان دی.
لیکن دی په مقابل کې تاسو ګورئ چې منډیان چې خلاص شوی دي الته ایس او پی نشتا دے بازارونو ایس او پی نشتا تاسو ګورئ دے ٹرانسپورٹ کے دے پبلک ٹرانسپورٹ کے ایس او پی بد عمل درآمد نہ کی گی حتیٰ کہ دلتا تاسو او دے بی آر ٹی جکم دے دے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ دے دی کی ہم دے ایس او پی وائلیشن کی گی لیکن صرف اور صرف پرائیویٹ تعلیمی ادارے دی اور دیتا تا سزا ملاوے گی چتاسو ایس او پی بندے والے عمل دا بند کوئی سوک چے نکئی هغه آزاد دی.
مرکزی حکومت د کرونا وایرس مخنیوي په غرض په ټول هیواد کې د نومبر شپږشتمې نیټې نه تر څلرویشتم دسمبر پورې د ټولو تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی دی. دغه پریکړه د نومبر په درویشتمه نیټه په اسلام آباد کې د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود او د څلور وړو صوبو د تعلیم وزیرانو په غونډه کې وشوه. د شخصي سکولونو اتحادی غړي سیماناز اویل د نوړاندې هم شپږ میاشتې تعلیمي ادارې بندې وي او بیا بندولو سره به ماشومان مستقبل په خطر کې واچولی شي. دا مهم اوریدلی دی چې استادان برازي او په سکولونو کې به لیکچري تیاروي د انلاین کلاسونو لپاره. خو دا خو په مونږ باندې یو بل اضافي بوج دی. مونږ دا ولیدل چې انلاین کلاسونو والا کار په تیرو ورځو کې ناکامۍ سره مخ شو او که غټ وو او که واړه سکولونه په هغو کې انلاین زده کړو نه څه ګټه ترلاسه نشوه. که چری انلاین کلاسونو نه چا زده کړې کولای شوی نو اول باز ما خپل کور نه دغه زده کړې کړې وای. انلاین کلاسونو کې ماشومان زده کړې نه کوي. د مرکزی حکومت د اعلان تر مخه د 25 دسمبر نه تر د جنوري 10 نیټې پورې به تعلیمي ادارې د یخنۍ چوټیانو له وجې بندې وي. خو بلخوا نظر حسین وایي څه خوښه او یا فیصدي بوج تعلیمي ادارو شخصي مالکانو په سر اخیستی دی. خو بیا یې هم حکومت خپلولو ته تیار نه دی.
دې فیصله خلاف مونږه ان شاء الله د ټول پاکستان د کوم د اسوسییشن دی هغه سره مونږ رابطه کوو او دی خلاف مونږ احتجاج کوو. اولم د شپږ میاشتې د طلبا تعلیم خراب شو، د تعلیم ادارې تباه شوې، اوس دوی بیا دو میاشتو پر بندی، بیا چې کوم د تعلیم ادارې تباه کړي.
د شخصي سکولونو اتحادیې مشرانو حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه پریکړه دی واپس واخلي او د ماشومانو د تعلیمي کال دی ضایع کېدو نه بچ کړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر ښایي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکې د کورونا وایرس خلاف جنگ کې د پاکستان د امداد پوخ نیت کړی دی. په دې لړ کې دا وخت د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ او د قدرتي آفتونو د تابعیت کولو د پاکستان د ادارې ان ډی ایم ای ترمنځ جوخت ملګرتیا جاری ده او د همدې ملګرتیا تر مخې یو ایس ایډ د پنجاب د خصوصي صحت او د طبي تعلیم ادارې ته په تیرو ورځو کې شپږ څلوېښت نوی وینټیلیټرز ورکړی دي، کوم چې د پنجاب 1490 اسپیټالونو ته رسولې شوی دي. دا شپږ څلوېښت وینټیلیټرز د هغو 200 وینټیلیټرز یوه برخه ده کوم چې امریکې پاکستان ته ویستی دي. دا وینټیلیټرز امریکا کې د شیمونکس نومي د یو بین الاقوامي فرم په لاس د پاکستان ان ډی ایم ای ته رسولې شوی دي. د امریکې زنانه کونسل جنرل کیترین راډروګوویز دا خبره په ګوته کړې ده چې دا ډیر په اسانۍ سره لګیدونکي وینټیلیټرز دي او په دې به نه یوازې د کورونا خلاف د پاکستان په حالو زلو کې لاسګیرنه وشي، ولی دا به د نازک حالت کې پرتو مریضانو ته د اعلی درجه د علاج ورکولو په لړ کې د پنجاب د صحت د محکمې لاسونه هم مضبوط کی دي. زیاته کړه چې مونږ د ان ډی ایم ای او د محکمې صحت مننه کوو چې په دې لړ کې مونږ سره ډیر په اخلاص ملګرتیا وکړه. د پاکستان او د امریکای ترمنځ د ملګرتیا له سببه د لیباټرو د خکولو او د فراخولو د دې رمز د سارنی په کولو، د مریضانو په معلومولو، د یو نه بل ته د لګیدو په مخنیوي کولو، په دې د قابو په موندو او په ګرد ملکی د رنځورانو د خیال ساتلو په کارونو کې ډېری اسانۍ پیدا شوې دي. پاکستان کې د یو ایس ایډ د دفتر ډایریکټری جولی کوینن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا به پاکستان سره د کورونا وایرس تر خاتمی پوری لاس امداد جاری ساتي چې دا شان د پاکستان خلک د دې موزی رنز نه محفوظ شي. دا وینټیلیټرز د صحت د مقامی اسانو د وسطان د مضبوطولو لپاره ډیر ضروری وو. د دې په ذریعه پاکستان کې د کورونا رنځورانو ته د اکسیجن په ورکولو کې ډیره اسانی پیدا شوې ده. جولی کوینن د خپلې وینا په اخر کې وایي چې پاکستان کې د قدرتي آفتونو د تابعیا کولو ادارې ان ډی ایم ای د صحت وزارت او د صحت مقامی افسرانو سره په شریکه د کار کولو له امله به ټول ملک کې د کورونا د رنځورانو د علاج کوونکو ډاکټرانو لاسونه هم مضبوط شي او دوی به د خلکو د سرونو بچکولو جوګه شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 2023 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.